د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوالې جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوالې جزایی محکمې آی سی سی پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې له سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شوو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون تیر ماښام په یو خبر پاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سرې میاشتې او سرې صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمیع فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایران ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې سارې ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لید کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلې دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله احترامات به قبول کئ قدرمنه او پروز د کون کو زبرشت هم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق لاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او قدرمن زده کون کې برترو او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتان وي. درنه او ګل لیز د کون کو لکه څنګه چې زما تاسو د نن ورځې جغرافي مزمن اوم ټولګي کتاب دریم لوستې هله من دیم د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکئ او یو څه زده کړئ. خو جو ګل لیز د کون کو یو زلبی هم یادونه کوم مختل دین چې زستاسو لوست پیل کانت سټول درنه زكون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست زكون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې دریم لوست د زمکي وځي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې لنو نسمي څخه پیل به تر 22 سپې پرې قدر مونږ خو جو زكون کو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث پلارو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې. دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي کله موږ زده کوونکو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کله موږ زده کوونکو د توجه په هیله یم. هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. خوښ او قدر منو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې موږ او تاسو لوست پیل کړو، لومړی موږ او تاسو په لوست کې څه لرو؟ ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې څه ته وایي. آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی دی؟ که چیرې دغسې یو سوال ستاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي، درنو زده کوونکو، راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خوښ او قدر منو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، په خپل د ځمکې د شکل جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي، چې یو حرکت یې په خپله د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې په خپله د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت په خپله په 24 ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړ دوره کې کړه دی تیرې کړي. دغه کله چې یو بشپړ دوره دی تیرې کړي، دغه حرکت ته موږ تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی شو، چې دا په خپله د ځمکې وضعي حرکت لري چې جو څخه چې موږ تاسو ته په لاس راځي، هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي. چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولی دی. همدارنګه درنو زده کوونکو، لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي، نو ځکه دغه ټول طول البلدونه کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. خوښو قدر منو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، د ځمکې کره چې ده په خپله د طول البلدونو 360 درجې لري، چې دغه 360 درجې د 24 ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخه څخه تیریږي. چې په دغه ډول سره موږ او تاسو داسې ویلی سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې له دې د مخه څخه چې کله تیر شي، نو د طول البلد درجې 15 درجو ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاصه ډول سره ووایو چې دغه د ځمکې د طول البلد ټول 360 درجې موږ تقسیم 24 ساعتونو کې کو، نو دا به مساوي شي 15 سره. نو په 15 درجو سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه طول البلدونه یو درجه په 4 دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، یعنی په 4 دقیقو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه چې دی چرګي د په 4 دقیقو کې سرته رسوي. نو لومړی ختیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي، او وروسته د هغه څخه لویدیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویلی سو چې د ختیځ طول البلدونه وخت نسبت لویدیځ طول البلدونه ته ناوخته وي. که چیرې خلاصه ډول سره خواږه زده کوونکو، زه تاسو ته یو مثال درکوم. که چیرې موږ او تاسو د کابل ښار او همدارنګه د دې ترڅنګ د مکې معظمې ښار په نظر کې ونیسو، د دې دوو وختونو معلوم کو. د کابل ښار دغه کوم ختیځ طول البلدونه چې دي په 90 درجو کې پراته دي، او د مکې معظمې ښار کوم ختیځ طول البلدونه چې دي هغه په خپل په 24 درجو کې پراته دي. نو د دې دوو د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو، د دې د معلومولو لپاره ډېر ساده او اسانه دي. لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی 1745 دی کې، دغه 1745 دی کې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو. مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل ښار د ختیځ طول البلدونه چې دی په خپل 90 درجې دی. دغه 90 درجې موږ او تاسو را اخلو منفي کوي د 30 درجې څخه. د مکه مازمی ختیځ طول البلدونه څوبه 30 ما، نو موږ تاسو د نش پته څخه 30 منفي کو. کله چې موږ دا منفي کړو، نو دا په مساوي سره په 90 سره. کله چې دا په 90 سره مساوي سره، تاسو اوس هم ټول درنه زده کوئ کولی شئ ماشین حساب راواخلي، همدغه سي د خپل ځانو سره همدا اوس د سي زړه دي. نش پته راواخلي، د نش پته څخه 30 منفي کی. ته کله چې تاسو 30 منفي کی، نو تاسو ته 90 عدد په لاس راځي. بیا ورسته راولار سي دغه 90 منفي کی د څلور څخه. موږ تاسو مخکې ولوستله دغه څلور موږ تاسو څنګه وویل، موږ ول یو درجه چې په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي. نو دلته چې په څلور دقیقو کې یو درجه د لمر له مخې څخه تیریږي، نو موږ دار اخلو 90 درجه په څلور کې ضربو. کله چې په څلور کې ضرب کړل، نو دا به مساوي شي په 1/4 سره. دغه 1/4 موږ تاسو اوس کوو د چی څخه منفي کوو؟ د 10 درجه څخه منفي کوو. کله چې موږ د 10 درجه څخه منفي کړل، یو دقیقه په خپل څو ثانیه 10 انسانیه د نورو شپته ثانیو څخه چې مقاله دامن فکرونه، نو دا مساوي سي 1/15 دقیقې. یعنی یو د یو ساعت تو 15 دقیقې مشتشتي د کابل او د مکه مازمې د شهر ترمنځ توپیر دی. نو په دې ډول سره موږ ویلای شو د کابل وخت د غرمې نه وروسته 1 بجه او 15 دقیقې چې وي، نو په دا وخت کې د مکه مازمې وخت به د غرمې 12 بجې اوسېږي. ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زده کوونکي اوس په دې باندې پوسی وو سې. همدارنګه درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمې وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولی شو د نقشې څخه په استفاده هغه سیمې ته لول بلدونه پیدا کړو او وروسته د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې د ښارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هره درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټوله ویلی شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د چشکو ضرب ووایو. کله چې مو ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولی شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو ښارونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه سوي واوسئ چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهېږي چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خوږو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت په خپله د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دغه حرکت چې دی دوامداره په عمومي ډول سره دا په خپله د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره، نه یا نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې ښکاري دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو له دې کبله څخه د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چې دی په خپله 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډېر لیري واټن چې دی هغه په خپله 1.25 میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې د 10 کیلومترو په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولیکیږي، نو په همهغه وخت کې د وري پر لومړۍ نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې دي په خپله دغه څلور فصلونه چې رامنځته کیږي، دې ته موږ او تاسو چې شوی د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې دي په خپله د حمل د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د اوري میاشت ورته ویلی شو، په خپله د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د اوري د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپل چې موږ تاسو د دوبي موسم ورته ویلی شو، چې دغه موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې، یا هم موږ تاسو د سرطان د میاشتې یادونه هم ورته کولی شو، چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره او همدارنګه د میزان د پر لومړۍ نیټه باندې، یا هم د تری پر لومړۍ نیټه باندې زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډېره زیاته هوا یې توده وي او نه هم هوا یې ډېره زیاته یخه وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړۍ نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړۍ نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلی شو، په دې په لومړۍ کې د ژمي فصل رامنځته کیږي، یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې برخه کې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنی کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي، دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي په خپل پر دایره باندې چې کله لګیږي، دا په خپل د جدي هم د مرغومې پر لومړۍ نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې د چش کیږي، د لمر وړانګې پر جدي باندې ورېږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د دې توپیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی په خپله د 12 میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو 12 میاشتو په جریان کې موږ او تاسو ویلی شو چې په منځني عرض البلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی په خپله یو د لی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبي موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمي موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی شو. چې په پسرلي موسم کې هوا ډیره تر تازه او پاکه او شفافه وي، په هغه وخت کې ګلان غوړيږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبي موسم کې، کله چې د دوبي موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبي موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبي د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبي موسم په خپله د چنګاښ د لومړۍ په نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدله وي، نه ډیره زیاته یخه وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر څه کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته څه کېږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخه وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې وو هغه خپله د شپې او ورځې راتګ و، چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکې وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دي په خپله د موسمونو ترمنځ توپیر دي، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هیله من ده ان درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي واوسېږي او یو څه مو اخیستي واوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلي اعتدل څه دی؟ او څلورم، د دوبي لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایاست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منځ یې په یو څه پوسي واوسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو زبرش نوام پاری زلمه هم تاسو ټول تشریف واسمم د اتم ټولګي جغرافي مزمن درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو غللی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبون پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چیرې تیر ورځې لوستنه وبون په پراو د کی ټول سره زکړی وو سړي او نو بلسته عمل کی ولري. قدر منو زکون کو زمرسته سو د نن ورځې نو لوست درې بلسته چې د اروپا د سمند کې هم بهر په حق له سپوږی کتاب صفحه له در لسمه نه پیل به تر شلمې سپې پری. هم درنګ قدر منو غللی ځکون کوز مرسته ستدرن ورځې د لوس درسي اهداف عبارت دی. لمړی ته اروپا د سمندرګي یعنی بهر په حق له سپوږی، دوه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوږی، دریم د اروپا لوی وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غللی ځکون کو د پراته او جوړ دکات په لای ما هله د چې د لوستر پای پر رس سره ملتیا او پی او یو سز دکې. قدر منو غللی ځکون کو د لوست پای په شو بو کې مر تاسو د اروپا د سمندرګي هم په هیرو په حق له سپه هیږي معلومات لاس تر وړو. دا که څنګه چې مر تاسو ټول په هیرو ورستلا آسیا څخه اروپا لوي وچه د چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې معلومات تر لاسه کړو. قدر منو غللی ځکون کو د اروپا د لوي وچې ډیر لوی سمندرګي شې دي. د مدیترانای سمندرګي دی چې د خپل ځنګړي موقعیت له مال پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانای سمندرګي یو له هغو سمندرګي جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د دریو لوی وچې ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو جملو څخه په خپل آسیا لوی وچې د اروپا لوی وچې او افریقا لوی وچې د دریو لوی وچې ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن دې تر څنګ درنو غللی ځکونکو د جبل تاریخ لږې وژې ابناوي د مدیترانی سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو د مدیترانۍ سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. هنه د دې غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي، چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپو وزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. دې ټاپوګانې یا هم کومې ټاپو وزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره یې چې دي هره برخه چې ده په مختلف نومونو سره یادول شوی ده. لکه درنو زده کوونکو، د اندراتیک برخه چې ده، د ترنین برخه ده، د اژا او د سینور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یادیږي. منځنی شکل اوږده ابنای د مدیترانۍ سمندرګي، د مرمرا کوچني سمندرګي او د باسپورس ابنا د مرمر د مرمرا سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپا لویې لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ که درمنه وګلولي زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هېوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لاره جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي، د دغو ترمنځ لاره برابر کړی ده چې تر څو دغه مانشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ یې د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګۍ پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کېږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کمه اندازه سره ده. مګر د کبانو د ښکار، د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د راایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ته ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه وګړلی زده کوونکو، د دې ترڅنګ بل چې دی د ناروې سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري. یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږه ده. خو موږ د کبانو د روزنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندونیویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دي. یعنې په دې کې بیړۍ، د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري. د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري. خو د ګلف استریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي، له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دي. په ناروې کې درنو زده کوونکو، د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی چې او د دې ترڅنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج وپیژنو. خو زه ته کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې جهیلونه هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. خو برعلاوه خلیج به هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي چې دریو خواو ته یې وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کېږي. نو ویلی شو چې د اروپا د لویې وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره، چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیترانی سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډېر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی او په دغه لویه وچه کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپیژندئ چې دریو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کېږي. خوشحال که درمون زده کوونکو، لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کېږي او له سمندري قوې څپو څخه ژغورل کېږي، چې دغه برخه کې ډېر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچول کې اسانتیاوی رامنځته کړي. یعنی کله چې کوم سوداګر چې دي کوم صادرات او واردات چې دي د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په لاره کې د ښه اسانتیا برابر کړی دی کولای شي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دي په دغه کښتۍ کې ږدي بیرته په اسانۍ سره اېښولی شي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په طبیعي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. یعنې دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپل ځانو ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډېر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنې په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنې د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نورو سره اړیکې ټینګې کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډېر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا ارام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بېلابېل حیوانات روزل کېږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نفت او طبیعي ګازونو له پلو ډېر زیات ارزښت لري، خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کېږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خوش او ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو د په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات لاسته راوړو. خو ژو قدر منو زده کوونکو، د اروپا لویې وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافیې عرض البلدونو کې موقعیت لري معتدل دي. یعنې په دغه اروپا لویې وچې کوم اقلیم چې دي زیات شمېر علتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دغه لویې وچې کې موقعیت لري، د هغو نورو ټولو جغرافي عرض البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دي معتدل، یعنې نه هم یخ دي او نه هم ګرم دي. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، وچ او تاوده بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کېږي، یعنې زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کېږي. دغه اورښت چې دي په معتدله بڼه سره وي. د اروپا د لویې وچې په معتدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم موږ تاسو وویل چې معتدله سیمه څخه هم ستاسو مطلب څه دی چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویه وچه یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپله په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه چې ده په خپله په معتدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې دریو خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیز خواوو اوبو چاپیره شوی ده. یعنی د دریو خواوو څخه دغه لویه وچه په اوبو نمبر شاوخوا سره راچپیره شوې ده، خو یوه خوا چې ده پر وچ پورې مربوط ده. له دې امله څخه درنو زده کوونکو، ټول اروپا د پره مربوطې یا هم لندبلې هوا څخه اغېزمنه کېږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نیولې دي، نو هم دا لامید ګرځېدلی دي درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچه د لندبلې هوا لرونکي لویو وچو له جملو څخه شمېره کېږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایي چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. نو دغه غرونه نسي کولای چې د دې د خنډ لامل شي. څلورم علت چې دی درنو زده کوونکو، د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالی دی چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدب کېدو سبب کیږي. او د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلورو لویو اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دی چې نن ورځ به موږ تاسو هره برخه ولولو. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی چې دی جنوبي مدیترانایي سیمې دي، او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپله د انګلستان او ایرلند هیوادونو پکې شامل دي. او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څرنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک اتلانتیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي، نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برانی سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې کې ورځې لړې موجودې وي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دي په خپله مرکزی وچې همبري برخه ده او څلورم په خپله شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لویې وچې د اقلیمونو څخه بحث کوي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ مدیترانې اروپا چې ده، دا سیمې د سړو او تودو بادونو پر لوري باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لویې وچې صحرایي لوري رالګېږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ د غرونو لخوا څخه رالګېږي دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوس تدریس ځای پر اوس هم د لوس راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لویې وچې په شمال کې کوم سمندرګۍ پروت دی؟ نوم یې ولیکئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د جنوبي لویو خلیجونو نمونه واخلئ، یعنې اروپا لویې وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال، درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درست سوالونو ته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس سپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او ګلالۍ سکون کو، زه برېښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرافت وایم. د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوستا هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو او ګلالۍ سکون کو برتر او غوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې بوم پتن می درنو سکون کو. داسې مې راسته سو د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوستې نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن سکون کې خپل زانو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکول شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزارن سره نوٹ کړئ. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق دی. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله، د نایجر سیند، د زمبی سیند، د سینګال سیند او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست د خلیجونو په هکله دی، یعنې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په هکله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څرنګه چې په تېر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتئ چې خلیج هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته خلیج ویل کیږي. یعنی درې خوا یې باید وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کیږي. موږ او تاسو په تېر ټولګي کې همچنان په تېر لوست کې موږ او تاسو د جهیل په هکله ولوستل چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، یعنی د څلورو خواو څخه باید چاپېره وچې اوسیږي او بیا وروسته په منځ کې باید څه اوسیږي، اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازینی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچې وي خو د خلیج بیا درې خواو ته وچې وي. نو راځو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خوشو قدرمنو زده کوونکو، د افریقا زیات شمیر غاړې چې دي وتلي دي، نو وتلي او ننوتلي برخې لري، نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي، چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج چې په افریقا لویه وچه کې موجود دي هغه د دان خلیج دی. چې دا خلیج چې دی د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د آسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د آسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې په خپله د فول خلیج دی. دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کابس خلیج دی، تونس خلیج دی، او همچنان دی در سنگ در افریقا دلوی وچی در شمالی خلیجون هم عبارت دی لگینه خلیج سخم، د ولویس خلیج څخه د لودریستس خلیج څخه او د سناتا او هالند خلیجونو څخه عبارت دي کوم چې د افریقا د لوی وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سترو مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل او همچنان په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمېر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د اقلیم اړوند بحث ولو. خوشو قدر منزده کن که افریقا لوی وچه یو ده هاگو لوی وچه لجملو سخه شمرید کیری چی ده خپل موقعیت لسبب سخه کم موقعیت کم جغرافیی موقعیت چی ده لری پا خپل زن که ده زمکی پرکوری بانی چی کم موقعیت ده لری ده افریقا لوی وچه ده نری درو طولو تو دو لوی وچه لجملو سخه شمرید کیری، یعنی یه وزنی هاگ لوی وچه ده چی زیادت برخه د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لویه وچه چې ده د استوا کرښې ته ډېره زیاته نږدې ده. او استوا کرښه خو موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وه چې د استوا پر کرښه باندې چې کوم هېوادونه چې استوا کرښې ته نږدې اوسېږي د هغو هېوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هېوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دي ډېر زیات ګرم دي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوایی سیمه کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډیر تود او سوځونکی دی. او د افریقا لویه وچه کې زیات شمیر وچې دښتونه سته چې دغه دښتونه د دې لامل ګرځېدلی دی چې په دغو سیمو کې یې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کرښې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه د افریقا لویه وچه چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو قدر منزده کن که افریقا لویه وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. افریقا لویه وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه یې په خپله استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنې د استوا کرښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کن که همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دي د استوا کرښې ته نږدې دي، نو له همدې امله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندې ساحه یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحه د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي. او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان که درمونه وګللی زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې درېیم اقلیمي سیمې چې دي هغه پخپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټې په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلې دي. او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو، عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل تود او باراني هوا لري، یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده. او همچنان د دې ترڅنګ دغه سیمې چې دي باراني اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، څلورم اقلیم چې دی هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي، چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډېره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي. یعنې په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه همدغه د افریقا د لویې وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکې سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی، او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی، دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو، چې دې لویې وچې کې صحرایي چې ډېر زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخیره پورې برخې نیولې دي، چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستلي وو، چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدي پرکشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چې کیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې، د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شاملې دي. همچندان د دې ترڅنګ د اسکندریا څخه تر مارکیش سواحل پورې دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي، او د دې سیمو پیداوارې چې دي انګور، نارنج، ګنۍ او داسې نور دي، چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي. یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تود دي، خو بیا هم په دغو سیمو کې رنګارنګ میوې او رنګارنګ د نباتات رشنه کیږي، چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو، هغه په خپله د سترس د کورنۍ میوې دي، لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه ده، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ چې بیا دي. همچنان خو د افریقا په لویې وچې کې بیا جنوبي افریقا کې بیا مدیترانایي اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي، چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانایي اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلي وو، هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ ستاسو هدف له چی څخه وو؟ لومړی موږ ستاسو هدف د دې څخه وو چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده. چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وو، هغه پخپله د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا د شمالي خلیجونه چې بیا پخپله عبارت وو د سولم خلیجونه څخه وو، بمبا خلیجونه څخه وو، سیدرا خلیجونه وو، کاپس خلیجونه وو، او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانی سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بله برخه چې وو، موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق له ولوستله، دا چې موږ تاسو ټول وپوهېدلو افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري، او له همدې امله څخه افریقا لویې وچې یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د افریقا د لویې وچې لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه، هغه په خپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم وو، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحي اقلیم وو، دریم د سب د ساحې اقلیم وو، څلورم صحرایي سیمې اقلیم وو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم وو، چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمنو زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې مو تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال، قدرمنو زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ، یعنې د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی که درمون او کلی سکون کو زبر شنا هم خار یوز ربه هم تاسو ټول ته شرا کلاس فایما دل سم ټول کی جغرافیا مزمن پر لسم لوسته. هله د چې تاسو ټول که درمون او کلی سکون کی برتر او چور صحت مند او سړی د سحر جامه و پتن می در نو سکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوس پر لسم لوست دی. نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بوم په پراو د کیک ډول سره د زرون سره لوستل او سی جی او په حق لبوم معلومات تر لاسه کړی وی. نن ورځ مخکې له دې نه چې تاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړئ، تاسو ټول قدر منځ کوون کې باید لوست پیل په شبو کې له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. قدر منو ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې په هکله معلومات ترلاسه کړو عبارت دی له لومړۍ د زړو اراده جاتو زیاتوالي او د ښار د هوا ککړتیا، د کوڅو او سړکونو خرابوالی او ککړتیا. کتاب صفحه له یو سلو نه دېرشې مینه پیل به تر یو سلو دوه څلوېښتمې صفې پورې. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. ورو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی، فقط ستاسو لږ توجه او دقت ته ضرورت دی چې تاسو مازې فقط لږ څه دقت ورته وکړئ. قدر منو زده کوونکو، د زړو اراده جاتو زیاتوالی او د ښار د هوا ککړتیا د دې لامل څه دی؟ که چیرې موږ تاسو دې ته متوجه اوسېږو، زموږ ستاسو په شاوخوا چاپېریال کې زیات شمېر د زړه لرونکي اراده جاتو زیاتوالی شته او همچنان د زموږ استاسو د هوا کوم شاوخوا چاپېریال چې دي، ځینې سیمې چې دي د هوا یې پکې کې زیاته ککړه ده، یا هم ښار چې دي ککړ دي. ولې د دې لامل یا هم سبب څه دی؟ خوږو زده کوونکو، زاړه موټرونه زیاتره موږ او تاسو که چیرې متوجه اوسېږو، هغه هیوادونه چې بېوزله دي، اقتصادي کمزورتیا پکې زیاته ده، په هغو هیوادونو کې زاړه موټرونه په زیاته او پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي. ځکه د دې یوازینی لامل دا دی چې دوی په ارزانه بیه باندې دي او دوی کولی شي د لېږدونې وسایط په توګه څخه استفاده ځینې وکړي او له یو ځای څخه او بل ځای ته انتقال کړي، او له بلې خوا څخه دغه موټرونه چې دي، دوی چې رانیسي او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي، دا ځینې نیمګړتیاوې هم لري. ځکه دغه د دوی انجنونه چې دي، د دوی ماشینونه چې دي، زاړه دي او هغه لوګی او ګازونه تولیدوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. دغه کوم لوګی یا هم دود چې دي، دا د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. نو موږ ویلی شو چې زاړه موټرونه چې پخوا ډېر زیات کارول کېږي، یعنې په پخوا وختونو کې زیات کارول کېدل او د یو ځای څخه بل ځای ته د حمل او نقل لپاره ترې استفاده کېدله، په اوسني وخت کې زیات تره نوې سیوی دي او نوې موټرونو څخه کار اخیستل کېږي. د نوې ټکنالوژي باندې سنبال موټرونه راغلي دي چې د هغه پرزې باندې نوې پرزې کار سوي دي او د نوې ټکنالوژي څخه استفاده سوي ده. نو ویلې شو چې زاړه موټرونه همیشه چې کله چې زوړ موټر په لار باندې چلیږي، نو هغه همیشه لوګی کوي او دغه لوګی یا هم دغه ګاز چې دی، دغه یو ډول هوا کې ککړتیا لامل ګرځي او د هوا د خرابوالي د رامنځته کېدو سبب کېږي. کله چې درنو زده کوونکو، نوي موټران جوړ شول نو د زړو موټرانو ځای ونیول، او په اوسني وخت کې بیا دغه اوس نوي موټران چې دي په زیاته توګه سره خلک ترې استفاده کوي. ځکه زاړه موټران چې دي، هوا یې خراب کړې ده او دود یې رامنځته کړی دی. نو په همدې خاطر سره خلک زیات کوشش کوي تر څو د نوي موټران څخه استفاده وکړي، ځکه نوي موټران چې دي، نوي ټکنالوژي باندې سنبال دي او دود یې هم لوګی نه کوي. د دې ترڅنګ د رڼا او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د لوس بله برخه چې ده هغه پخپله د قصو او سړکونو د خرابوالي او ککړتیا یعنی د پکسو او سړکونو کې خرابوالي او ککړتیا لامل چشني. که چیرې موږ تاسو خپل ورځنیز چاپریال ته متوجه واوسیږو، زموږ ستاسو په ورځنیز چاپریال کې مختلف ډول کوسه او سړکونه سته چې هغوی د یو ډول خراب چاپریال لرونکو له جملو څخه دي، ځکه په هغو سیمو کې چې کوم خلک استوګنه کوي یو ډول صحرایي رواج دود او دستور او کلتور لري او هغوی د خپل چاپریال د پاکوالي ته هیڅ توجه نه کوي. نو له همدې عمله څخه دوی له خراب خاورې دوړې لرونکي ډېر کوسیمو کې ژوند کوي، ځکه چې تر اوسه پورې زیاتره کوسي او سړکونه چې دي پخه سوي نه دي او دغه کوسي او سړکونه کې چې کوم کسان ژوند کې یو ډول د خرابو هوا او ککړې هوا لرونکو سیمو له جملو څخه دي چې زیاتره په صحرایي سیمو کې دغه سیمې تر سترګو کېږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو د هامو سړکونو په هوا کې خاورې او دوړې ګنده او ناپاکې لښتې وي چې د ناروغیو د خپرېدلو لامل ګرځي، یعنې دغه کومې خیرنې او ناپاکې سیمې چې دي په دغو سیمو کې که چیرې کوم قص ژوند کوي هغه قص په حتمن ضروري په بېلابېل ناروغیو باندې اخته کېږي. حتی کله کله داسې ناروغۍ رامنځته کېږي چې هغه حتی د علاج امکان هم نه وي او د دوی د مرګ لامل ګرځي. موږ او تاسو ته په قرآن عظیم شان کې خالق تعالی فرمایلي دي چې د ځان پاکوالی د ایمان شرط دی، یعنی د ځان او چاپریال پاکوالی پر موږ باندې شرط دی. که چیرې موږ او تاسو په یو سیمه کې ژوند کوو، نو موږ او تاسو باندې دا فرض ده چې باید موږ او تاسو د خپل ځان او خپل چاپریال شاوخوا ساتنه وکړو تر څو د ډول ډول ناروغیو مخنیوی وکړي. نو موږ ویلی سو چې دوړې روغتیا ته ډېر زیات زیانمنونکي دي، دا ځکه چې کله باد ولګېږي خاورې او دوړې له یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او د دغه یوه ځای څخه بل ځای ته د انتقالو په سبب کې هغه کسان چې کوم ډول ناروغي لري هغه ناروغي د یوه انسان څخه بل انسان ته خپرېږي. حتی درنو زده کوونکو، کله چې یو شخص زکام وي، دغه شخص چې وټوخیږي د ټوخي یا هم پرنچي په وخت کې د ده د خولې څخه یو ډول افرازات وځي چې دغه افرازات په هوا کې خپریږي، د باد په واسطه سره د بل انسان و مخې ته پر مخ باندې لګیږي، یا هم د باد په واسطه سره دا د یوې ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي او بالاخره دا انسان چش کیږي. په دې ډول سره له په ناروغۍ اخته کیږي. نو تاسو فکر وکړي هغه سیمې چې صحرایي او په هغه سیمو کې چې ناپاک لښتې موجود وي، ناپاک کچرې موجود وي او هم سړکونه یې نه وي، نو دغه سیمو کې د انسان لپاره ژوند کول به څومره ستونزمن وي. او دغه سیمو چې کله بارانونه یا هم بادونه ورباندې ولګېږي، نو څومره ناروغۍ به خپرې کړي. ترنو زده کوونکو، د که چیرې موږ او تاسو غواړو خپل چاپریال پاک او سمسور وساتو، نو د خپل چاپریال پاک او سمسور ساتلو لپاره موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې باید د اونو ونې کښېنوو یا هم نیالګي باید په ځمکې کې کښېنوو تر څو خپل زرغون چاپریال ترلاسه کړو، خپل چاپریال مو سمسور او شیرازه کړو. او د ټولو غوره اغیزه چې ده هغه دا ده چې باید موږ او تاسو خپله کوشش وکړو، خپل نور ملګري او دوستان هم دې ته تشویق کړو تر څو هغوی هم خپل چاپریال ته توجه وکړي، د خاورو دوړو څخه مخنیوی وکړي. دا ځکه چې په شنه چاپریال کې موږ تاسو خاورې نه وي، یعنی په هغه چاپریال کې خاورې نه رامنځته کېږي، هغه شون او زرغون چاپریال وي، چمن، ګلان، رنګارنګ درختي، ډول ډول بوټي، نباتات. دا به زموږ او ستاسو د روح د تازه کېدو تر څنګ به زموږ او ستاسو د سالم بدن ضمانت هم کوي چې د ښارونو د پراختیا او انډول لامل ګرځي. او هم چې نن ځمکې منظمې کوڅې او سړکونه چې نه لري، خو بیا هم دوی کولای شي چې د ګلانو په کېنولو سره خپلې ځمکې ته هواري کړي. او هم چې نن دوی کولای شي چې د یو بل سره په همکاري سره دولت ته عریضه وکړي او د دولت له لحاظ څخه د هغوی څخه غوښتنه وکړي تر څو د دوی په پروتو او لیرې سیمو کې سړکونه ورته جوړ کړي تر څو د دوی اقلیمي وضع سمه شي او دوی د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، هغه خلک چې په کلیو او ښارونو کې په کلیو کې ژوند کوي، هغه کسان که چیرې تاسو متوجه اوسئ او اوسېږي، په زیاته کچه سره هغه کسان کوشش کوي تر څو ښارونو ته مهاجرت وکړي، ښارونو ته کډه شي او هلته مېشت شي. خو بیا هم د دغو خلکو له عمله څخه ښاري ژوند کې زیات تغیرات راغلي دي، ځکه دغه کسان د دوی دغه د ژوند کولو طریقه چې د دوی په داسې ژوند کولو طریقه باندې مختص شوي دي چې د خپل کور سمسورتیا او چاپریال ته زیاته پاملرنه نه کوي. کثافات چې په هر ځای کې وغورځول وغورځول کچیر هغه د سړک پر مابین باندې وي هم غورځوي، یعنی دې ته دا نه معلومیږي چې کثافات کله چې موږ د کور څخه راباسو باید په مشخص کچره دانۍ چې پرتی وي په هغو ځایونو کې وغورځو، خو دوی د دغه ژوند سره بلد نه وي. دوی په دې د کوم په ښار کې ژوند کړي نو دوی د سړکونو او په کوڅو کې د ناپاکۍ لامل ګرځي. دوی دغه کثافات پر سړکونو او په کوڅو کې غورځوي او خاورې د دوی له عمله څخه ډیریږي او د ښار په شاوخوا او کورونو چې کوم کورونه دي پر دوی باندې مستقیما بده اغیزه کوي او د ښارونو د ناپاکوالي لامل ګرځي. نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده هغه کسان هغه ګاونډیان چې زموږ او ستاسو په شاوخوا کې ژوند کوي او هغوی دغسې یو عمل اجرا کوي، موږ او تاسو باید ورته لارښوونه وکړو، ځکه دوی زموږ او ستاسو د ملګرو په څېر دي، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړو په څېر دي، همسایه داسې وي لکه د کور یو غړي. نو موږ او تاسو باید ورته لارښوونه وکړو چې دا زموږ او ستاسو ګډ چاپېریال دی، ګډ محیط دی، یو ځای موږ او تاسو پکې استوګنه کوو، نو باید یو ځای یې ساتنه وکړو او په روزنه کې یې باید پرته وجه وکړو، ځکه همدغه سمسور چاپېریال زموږ او ستاسو د روغ او سالمه بدن ضمانت کوي. نو کله چې زموږ او ستاسو د شیراز چاپېریال ولرو نو د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې یو سمسوره او شیراز ژوند هم ولرو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د زړه اړه د جاتو او د هوا د ککړتیا په حق له معلومات ولوستل. د دې ترڅنګ موږ او تاسو دا ولوستل چې په هغه هیوادونو کې چې د اقتصاد کچه کم اوسیږي، په هغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره د زړو موټرونو څخه استفاده کیږي، چې دغه موټرونو انجنونه چې دي، د دغو موټرونو کوم ماشینونه چې دي د زړو پرزو څخه جوړ شوي دي، په زاړه تخنیک باندې جوړ شوي دي، نو د چلولو په سبب یې په هوا کې یو قسم ککړتیا رامنځته کیږي، چې هغه ککړتیا د دوی د موټرونو د لوګي او همچنان د دې ترڅنګ د دوی د موټرونو د غازي حالت څخه رامنځته کیږي، چې هوا ته یې د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. خو چې په دا وروستیو وختونو کې مختلف ډول نوي نوي ماشینونه د دغه پر ضد باندې راغلي دي، د زاړه ټکنالوژي پر ضد باندې راغلي دي، چې دغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لارو چارې پکې سنجول شوي دي او د زړو ماشینونو په پرتله باندې داسې دود او همچنان غازي کیمیاوي مواد نه خپروي چې اوس مهال کې په زیاتو سیمو کې د دغو څخه استفاده کیږي. او درنو زده کوونکو، یو خبره تاسو ټول په یاد وساتئ چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د موټرونو شمیر په 1400 میلادي کال کې 3,65,000 او 3,65,000 موټرونه و چې په د کابل په ترافیکو کې په رسمي توګه سره رجستر شوي و، چې په سولې کې بیا 40 ډول موټران چې و هغه زاړه او ټیټ ماډل موټران و، چې دا هم د دې لامل ګرځېدل و چې هوا چشکی ککړې کې. او یو خبره بل ډیره مهمه ده درنو زده کوونکو، چې دا باید تاسو په یاد ووسیږي، هغه کوم توکي دي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي؟ هغه چې دی عبارت د کاربون مونو اکساید څخه دی، دویم چې دی د نایتروجن اون ډای اکساید څخه دی، سلفر ډای اکساید دی، د سرب ذرات دی او ځانګړي توګه سره ځانګړي ماده دی، او همدارنګه د دې ترڅنګ د فی ام مګنیزیم ځانګړي ماده ده چې دغه د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. او موږ تاسو به کوشش کوو چې دغه ډول موزیرو شانو څخه به ډډه کوو او کوشش به کوو خپل چاپېریال شاوخوا پاک او ستره وساتو. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو لوست تر دې ځای پورې ووسن، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنو زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د سړکونو او کوڅو خرابوالی زموږ په ورځني ژوند باندې څه اغیزه لري؟ یعنی که چیرې سړکونه او کوڅې خراب واوسي، ژوند به زموږ په ژوند باندې کوم اغیزه واچوي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، که چیرې سړکونه جوړ وي، موږ باید د کوم مشکلاتو څخه خوندي اوسېږو؟ یعنی که چیرې زموږ ستاسو چاپېریال خوندي اوسېږي، نو کوم مشکلات دي چې هغو څخه به موږ تاسو په امان اوسېږو؟ نور نو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې په یو څه پوه سي اوسېږي او یو څه مو زده کړي ووي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضرو کې حاضرېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. سفر سفر سلور سو شل دواویا دری سوا یواتیا یوولس.
غم زهیر انسان خجل.